تړي مشي. افغانستان کې سهار ته بجې شوې په یوه بلې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هر کلای کوم. وبوري چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تیر شو په وینا کې ویل داسې ښکاري چې ایران د میزایلو له حملې وروسته له نورو اقداماتو په شا کېږي. د ولسمشر ترامپ د وینا له مهمو برخو مو خبرو. د غرض د افغانستان په اړه په ځینو نورو موضوعاتو هم په تفصیل راپور نه لرو، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په ایران کې د افغانستان سفارت وایي هڅې پیل کړې چې د هغو وژل شوو افغانانو په اړه معلومات ترلاسه کړي چې پرون په تهران کې د الوتکې د سقوط په پیښه کې وژل شوي. د متحدو ایالتونو ولسمشر وایي د ایران له لوري د امریکا په پوځي اډو د توغندیو په برید کې مرګ ژوبله نه ده اوښتې. کاناډا وایي نیت لري د اوکراین د هوایي شرکت د الوتکې د راغورځېدو د پیښې په څېړلو کې اساسي رول ولوبوي. د خبرونو تفصیل. بی پیلوټ الوتکو پرون مازدیګر د هرات په شینډن ولسوالۍ کې بمباري کړې. د هرات والي ویان جیلانی فرهاد پیښه تاییدوي، خو وایي د دې پیښې په اړه نور معلومات نه لري. په عین حال کې د هرات د حوزوي روغتون د بیړنۍ څانګې یو مسؤل ډاکټر محمد نواب ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې له ځایه څو ټپیان روغتون ته وروړل شوي دي.
به تعداد 10 تن از حادثه شندن به شفاخانه نوروزی هرات انتقال داده شده.
لستن ده شندن لپیک ده هرات حوزوی روغتون تا ورول شوی. نه تن تپیان دیه وی دی مرک په حال کده دی. دو تپیان وزیت خطرناک ده او دی ووتن نور روخته ای وزیت خده. ویل شوی چې بی پیلوټ الوتکو له طالبانو بیل شوی ډله په نخه کړې وه. سیمه ییزو چارواکو ویلي چې د طالبانو د بیل شوی ډلې یو قومندان ننګیالی په دې بمبارۍ کې وژل شوی او مړی هرات ښار ته انتقال شوی دی. تر اوسه نه ده څرګنده چې د طالبانو دا کومه بیل شوی ډله په دې بمبارۍ کې په نخه شوې ده. په ایران کې د افغانستان سفارت وایي هڅې پیل کړې دي چې د هغو وژل شوو افغانانو په اړه معلومات ترلاسه کړي چې پرون په تهران کې د الوتکې د سقوط په پیښه کې وژل شول. په تهران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال ازادي راډیو ته وویل
په ډېرې خواشینۍ سره چې زموږ د افغانانو څخه هم د لسو تنو د شهادت خبر راکړل شوی دی او موږ لا تر اوسه یوازې د دوی لیست لرو.
خغلی لیوال زیاته کړه چې له ایراني چارواکو سره په ارتباط کې دي ترڅو د وژل شوو افغانانو په اړه نور معلومات ترلاسه کړي. د کابل ولایتونو ترمن لوی لارې چې د ورښتونو له امله بندې شوي وي پرانستل شوي. د ترانسپورټ وزارت مرستیال ویاند اشرف حق شناس ازادي راډیو ته وویل چې د سالنګ لوی لاره پرانستل شوي. د کابل کندهار لار چې درې ورځې مخکې بنده وه خلاصه شوې او د کابل جلال آباد پر لاره هم اوس ستونزې نشته، خو نوموړي د یو شمېر نورو وړو لارو د بندېدو خبر ورکړ.
در بعضی ولایت افغانستان مثل دایکندی، بدخشان، بامیان
د افغانستان په یو شمېر ولایتونو لکه دایکندی، بامیان او بدخشان کې ځینې کوتلونه چې د دې ولایتونو ولسوالۍ له مرکز سره تړي واور بند کړي، خو زموږ د ژغورنې او ساتنې ډلې همداراست عملیاتي ټیمونه کار پرې کوي څو وتونیږو چې دا کوتلونه هم نن خلاص شي. جنوبي سالنګ تر پرون سهار پورې بند و او روانه اونۍ د کابل کندهار او کابل جلال آباد لوی لارې هم ورښتونو د یوې مودې په مخه بندې کړې وې. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر وایي د ایران له لوري د امریکا پر پوځي اډو د توغندیو په برید کې مرګ ژوبله نه ده اوښتې. ډونالد ترامپ پرون د امریکا ملت ته په وینا کې وویل
All of our soldiers are safe and only minimal damage was sustained.
زموږ ټول پوځیان روغ رمټ دي. لکه څه مالی زیان زموږ پوځي اډو ته اوښته. هیڅ امریکایي یا عراقي نه دی وژل شوی ځکه چې وار لمخه احتیاطي تدابیر نیول شوی وو. ایران وایي د چهارشنبه سهارنۍ برید د عین الاسد پر پوځي اډې او د حریر پر هوایي ډګر د دې لپاره وکړ چې د جنرال قاسم سلیمانی غچ واخلي. د ایران د قدس ځواکونو عمومي قمندان قاسم سلیمانی د تېرې جمعې په ورځ په بغداد کې د امریکا د بې پیلوټه الوتکې په برید کې ووژل شو او تر دې وروسته د تهران او واشنګټن ترمنځ کړکېچ اوج ته ورسېد. د امریکا ولسمشر پرون د خپلې وینا په وروستیو کې وویل چې دواړه هېوادونه کولی شي د ګډو اندېښنو په اړه لکه له داعش سره په مبارزې کې همکاري وکړي. د روسیا او ترکیه ولسمشرانو په لیبیا کې د اوربند غوښتنه وکړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره پرون په استانبول کې وکتل. تر دې لیدنې کتنې وروسته دواړو ولسمشرانو په ګډ بیان کې وویل په کار ده چې په لیبیا کې د ثبات لپاره لازمې هڅې وشي. د بیان له مخې باید په لیبیا کې د شنبې د شپې له 12 بجو وروسته اوربند نافذ شي. د اوربند وړاندیز په داسې وخت کې شوی دی چې یاغي ځواکونه چې جنرال خلیفه هفتر ته وفادار دي هڅه کوي چې پلازمینه ترابلس د ملي وفاق له حکومت ونیسي. په لیبیا کې له 2011 کال راهیسې چې پخوانی مشر معمر قذافي ووژل شو شخړې روانې دي. په دې هیواد کې دوی ادارې دي، یو د ملګرو ملتونو ملاتړی حکومت په پلازمینه ترابلس کې او بل د هفتر حکومت د تبرق په ښار کې. ترکیه او قطر د مرکزي حکومت ملاتړ کوي. متحده عربي امارات او یو شمېر نور هیوادونه د یو شمېر روسي شخصي قراردادي وسلوالو په ګډون د هفتر د حکومت پلوي کوي. کانادا وایي نیت لري چې د اوکراین د هوایي شرکت د الوتکې د راغورځېدو د پیښې په څېړلو کې اساسي رول ولوبوي. د اوکراین د هوایي شرکت 1920 بوینګ الوتکه پرون په تهران کې د امام خمیني له هوایي ډګره اوکراین ته په لاره وه چې له الوتو لږ وروسته په تهران کې راغورځېده او ټول 1600 سپرلی ووژل شوې. په وژل شوو کې 3 د کاناډا اتباع دي. تر اوسه د دغې الوتکې د راغورځېدو علت نه دی څرګند. په تهران کې د اوکراین سفارت لومړی ویلي و چې د الوتکې ماشین کار پرېښی وي، خو دغه بیان یې له خپلې ویبپاڼې بیرته لرې کړی دی. د کاناډا صدر اعظم جستن ترودو په اوتاوا کې په یو خبري کانفرانس کې وویل چې د الوتکې 138 سپرلی له تهرانه کیف او وروسته کاناډا ته تللې. او د سربیا په پلازمینه کې په زرګونو کسانو په ګاونډیو هیوادونو کې د سربیانو د حقونو لپاره پرون لاریون وکړ. په بلګراد کې په دې لاریون کې د اورتودوکس کلیسا د مشرانو تر څنګ ښي اړخه ډلو د فوټبال مینهوالو او نورو برخه اخیستې وه. مظاهره چیان وایي چې دوی په مونتینیګرو، کاسوو، بوسنیا، کرویشیا او د بالکان په نورو سیمو کې د سربیانو د حقونو غوښتنه کوي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کدا او ځین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو .com. وړاندې به واورئ چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ تېره شپه په وینا کې وویل داسې ښکاري چې ایران د میزایلو له حملې وروسته له نورو اقداماتو په شا کېږي. د ترامپ وینا د دې ښکارندویي کوي چې تهران او واشنګټن نه غواړي سره ونښلي.
خلق فکر کاوه چې دا به نو هغه راکټونه ایرانیان والو زول امریکایان به دا نور هم تیارې پسې الوزي بمباري به کې ایران به دغه کې هغه سي ونوس.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. وابوري چې د کونړ په سیند کې د پخوا په څیر نور کبان نشته. علت دا دی چې ویل کېږي خلک کبان په برېښنایي شارټونو او بمي چاودنو نیسي.
افغانۍ مزین نشته. مخکې به داسې و چې مایان به زیات و، اوس دغه شارټونو په دغه نیول کېږي. د شارټونو باندې دا نیول کېږي نو کېدای شي چې د دې نسلونه ورک شي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې به دا واورئ چې د ترکیه او روسیې مشرانو د ګازو یو پایپ لاین پرانیست چې د روسیې ګاز د ترکیې له لارې نورې اروپا ته لېږدوي. او د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې اساسي بشري حقونه او ژوند په شیبو کې هم درته خپروو. ازادي راډیو هورې په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 په صافه او واضح اوریدل شي. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد اصافي په مرسته وړاندې کوم. رازو د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د تیرې شپې د وینا مهمو ټکو ته. ډونالد ترامپ د ایران د قدس ځواکونو د عمومي قمندان قاسم سلیمانی د وژلو او په عراق کې د امریکایي ځواکونو پر دوه اړو د ایران د توغندیو د برید په اړه تېره شپه ملت ته وینا وکړه. په دې وینا کې هغه پر ایران د بندیزونو د لګېدو اعلان وکړ. پر نړیوالو یې غږ وکړ چې د ایران د تروریستي هڅو مخه ونیسي او پرې نږدي چې دغه هیواد اټومي وسلې ترلاسه کړي. ولسمشر ډونالد ترامپ د تیر شپې په وینا کې قاسم سلیمانی ترهګر او بلاوی ویل چې په خلا باید پنه شوی وي او پر ایران د تور هم پوری کړ چې د افغانستان او سیمې د هیوادونو په انچارو کې مداخله کوي. د ولسمشر ډونالد ترامپ د تیر شپې د وینا مهم ټکی احمد شیبر اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ایران تورن کړ چې د افغانستان په چارو کې مداخله کوي. ولسمشر ډونالد ترامپ تیر شپه په خپل وینا کې وویل کله چې له ایران سره اټومي تړون لاسلیک شو نو یو سل او پنځوس میلیارد ډالر یې ترلاسه کړل. بیا یې په همدې پیسو د افغانستان په ګډون په سیمه کې ټیرورستي هڅې پیل
کړې.
په کومه ورځ چې تړون لاسلیک شو ایران مرګ پر امریکا شعار ورکړ. بیا یې د تړون له پیسو په ترهګرۍ کې استفاده وکړه. په یمن کې دوزخ جوړ کړ. په سوریه کې، لبنان کې، افغانستان کې او عراق کې. د امریکا ولسمشر چې په عراق کې د ایران د توغندیو د برید په ځواب کې خبرې کولې څرګنده کړه چې په دې حمله کې چاته مرګ ژوبل نه دا وشته. په برید کې د ایران د رژیم له لوري هیڅ امریکایی نه دی ژوبل شوی. زموږ ټول پوځیان خوندي دي او په پوځي اډه کې ډېر لږ زیان اوښتی. هیڅ امریکایی او عراقی نه دی وژل شوی ځکه چې وار له مخه احتیاطي تدابیر نیول شوي وو. ایران وړ مشپه د عراق دننه پر دوو پوځي اډو توغندي وویشتل. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي په عراق کې د امریکایي ځواکونو پر اډو بریدونه د امریکا پر مخ څپېړه بللې ده او ویلي دي چې امریکا باید له سیمې ووځي. خو د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د دې حملې په ځواب کې پر ایران د بندیزونو د لګیدو اعلان وکړ. د امریکا متحده ایالاتونه د ایران پر رژیم سمدستي نور بندیزونه لګوي. دا پیاوړي بندیزونه به تر هغه پر خپل حال وي چې ایران خپل چلند بدل کړی نه وي. ډونالد ترامپ بیا پر نړیوالو شخ وکړ.
Iran must abandon its nuclear ambitions.
ایران باید خپل اټومي هیلو پوشا شي او د ترهګر ولم لا تړ لاس واخلي. هغه وخت را رسیدلې دی چې بریتانیا، جرمني، فرانسه، روسیا او چین د حقیقت
ومني.
د امریکا ولسمشر له ناتو بیا دا غوښتنه وکړه.
Today I am going to ask NATO.
نن زه پر ناتو ژغ کوم چې د منځني ختیځ په پروسه کې لا زیات دخیل شي. تاکل شوی و چې د ناتو عمومي منشي د چهارشنبه په ورځ کابل ته سفر وکړي. د ناتو عمومي منشي ستولتنبرګ پرون د ولسمشر اشرف غني سره په ټلیفون خبرې وکړې او د ارته خبر پاڼې له مخې ستولتنبرګ ویلي دي چې کابل ته خپل سفر په سیمه کې د رامنځته شویو پیښو د مدیریت په هدف ځنډولی دی او په مناسب وخت به دا سفر وکړي. د امریکا په اوهایو پانتون کې د منځني ختیځ د مطالعاتو د مرکز رئیس عالم پایند ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر ترامپ له وینا وروسته د نړیوالو ساسمه شوې ده ځکه چې په سیمه کې جګړه ونه شوه.
اما د نړیوال یو څه د ساتي اوس کاږي دغه دی چې د تاوتریخوالی تر هغه اندازې پورې چې خلکو فکر کاوه هغسې بده نه ده. یعنی ډېره ښه هم نه ده مګر داسې ډېر بد هم چې خلکو فکر کاوه چې دا به نو اغه راکټونه ایرانیان واولو زول امریکایان به نور هم تیارې په سیالو زی بمباری وکړي. ایران به دغه کې هغه څه ونوس.
ایران په عراق کې د چهارشنبه پښپه د عین الاسد او اربیل پر پوځي اډو توغندي وبښتل او تر دې مخکې د جمعې پورس د امریکا د بي پيلوټ الوتکې په برید کې په بغداد کې د ایران د قدس ځواکونو عمومي قمندان قاسم سلیمانی ووشل شو. تر دې وروسته په افغانستان کې یو شمېر افغان سیاسي کتونکو دا اندېښنه څرګنده کړه چې افغانستان د ایران د نیابتي جګړې په ډګر بدل نشي.
یو شې ټول ملت تور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکلیم.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لی آزادی رادیو.
نن د ازادي په چپو کې د اونیس پروګرام ور دی. په دې پروګرام کې بیا هم د تهران او واشنگتن ترمنځ کړکېچ ته په پام سره چې دغه کړکېچ به په افغانستان کې د سولې پر روانو هڅو څه اغېز وکړي دا موضوع څېړو. تاسو لپاره هم فرصت دی چې په دې پروګرام کې ګډون وکړئ. خو ډېرو نړیوالو ورځپاڼو هم د افغانستان د سولې موضوع ته په تېره بیا د تهران او واشنګټن ترمنځ ترینګلو اړیکو ته پام اړولی دی. ملالۍ بشیر د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي دي.
د امریکا او ایران ترمنځ ترینګلې وضعیت او پر افغانستان یې اغېزې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د مقالې موضوع ده. ورځپاڼې لیکلي افغانستان د دې کړکېچ پر مهال اندېښمن سوی ځکه د امریکا او ایران ترمنځ د وضعیت ترینګلتیا ښایي د افغانستان د سولې پروسه زیانمنه کړي چې اوس مهال ډېر مهم پړاو ته رسېدلې ده. په دې مقاله کې راغلي چې د افغان ولسمشر اندېښنې هغه مهال زیاتې سوې چې د امریکا ولسمشر خبرداری ورکړ د ایران د قدس ځواکونو د مشر جنرال قاسم سلیماني تر وژل کېدو وروسته به د ایران هر ډول حملې ته ورته ځواب ووایي. دوو امریکایي نظامی چارواکو چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي له ایران سره تر کړکېچ راهیسې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو اډو ایران ته د ورته قوې د ځواب ورکولو په اړه خبرې پیل کړې دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان د دا ډول بحثونو په اړه محتاطانه چلند کړی دی. ورځپاڼې دې ته هم پام کړی چې افغان مشران له امریکا سره پر نږدېوالي سربیره له ایران سره ژورې اړیکې لري او په تیرو څو ورځو کې تهران ته د غمشریکۍ پیغامونه لیدل سوي دي. د لیکوال په باور ایران په افغانستان کې د امریکا حضور خپل کورنی امنیت ته یو تهدید ګڼي. خو نیویارک ټایمز د افغانستان لپاره د امریکا د پخواني استازي ریچارډ اولسن له قوله لیکلي چې وایي ایران به په افغانستان کې امریکایي نظامی اهداف ویني خو پر یو شمیر نورو هیوادونو لکه عراق، سوریه او لبنان کې پر اهدافو تمرکز کوي ځکه په همدې هیوادونو کې نیابتي جګړې پر مخ وړي. تایم مجلې یوې بلې موضوع ته پام کړی دی. مجلې لیکلي دی له دې سره چې په افغانستان کې تاوتریخوالی زیات سوی د هغو افغان ترجمانانو لپاره وخت ډیر په سرعت روان دی چې امریکایي ویزو ته سترګې په لاره دي. مجلې له امریکایي سرتیرو سره د یو افغان ترجمان ضیا غفوري د ژوند کیسه راخیستې چې له دغو ځواکونو سره تر 14 کاله خدمت وروسته له خپلې میرمنې او اولادو سره د ځانګړې ویزې له لارې امریکا ته کډه سو. په مقاله کې راغلي چې په افغانستان کې ډیری خلک غفوري غوندې ترجمان مانانو ته د خائن پسترګه ګوري ځکه هغوی له امریکایانو سره کار کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي له 2014 کال راهیسې شاوخوا 14,000 افغانانو ته د مهاجرت ځانګړي ویزې ورکړل سوي دي خو اوس مهال 19,000 نور افغانان تر اوسه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د خپل برخلیک ټاکل کېدو ته سترګې په لاره دي. تایم په مقاله کې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره د یو ترجمان احمد له قوله لیکلي چې دی په کابل کې له خراب شرایطو سره مخامخ دی. دا ځوان په افغانستان کې 4 ځلې د امریکایي ځواکونو له یو کارکونکي میجر ډیوډ سمیت سره د ترجمان په توګه ګمارل سوی خو تر اوسه ورته ویزه نه ده ورکړل سوې. ضیا غفوري او ډیوډ سمیت تایم مجلې ته ویلي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ ته پریکړې او د حملو زیاتولو اړوند د طالبانو ژمنو ترجمانانو ته نور هم خطر زیات کړی او هغوی شایي د احمد غوندې له بې برخلیکۍ سره مخامخ پاتې سي.
ازادي رادیو اورید سهار 8 بجې او 13 دقیقې کیدونکو دي. د خوست شیخ زاید پوهنتون قادری روغتون چې 4 میاشتې مخکې فعال شوی 250 تنه روغتیایي کارکوونکي لري خو ویل کېږي چې ډیر هغه ناروغان چې په بمباریو او نورو پیښو کې ټپیان کېږي د درملنې لپاره دې روغتون ته مراجعه نه کوي. د روغتون مسؤلین یې لامل د برېښنا او بودیجې په ګډون ځینې ستونزې یادوي. د خوست شیخ زاید پوهنتون قادری روغتون ته په 2013 میلادي کال کې متحدو عربي اماراتو څکم 8 میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت پرمختللي طبي ټکنالوژي هم اخیستې خو ویل کېږي چې تر اوسه ورڅخه استفاده نه ده شوې. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال نجیب الله الخیر پرې رپورټ لري.
سره له دې چې د خوست د شیخ زاید پوهنتون د قادری روغتون د پرانیست او فعالیت لپاره 2 میاشتې تیریږي خو بیا هم په دې ولایت کې د یاد روغتون حقیقي فعالیت نه محسوسیږي او د ناروغانو مراجعه ورته په نشت حساب ده. د قادری روغتون مسؤلین و ازادۍ راډیو ته وویل د دې روغتون طبي ټکنالوژي فعالېدل 1500 کیلو واټ برېښنا ته اړتیا لري خو د دوی شته جنراتور 110 کیلو واټ دی. ودانۍ وړه ده. کارکون که دیده تکنولوژی لکاراونی سر نابلده دی او در لابراتوار برخه که هم سنزی داری. در کادری روختون سرطبیب دکتر تاج ملک سمیم وایی دوی اوس یواز پر رسمی ساعتونه که سراپا ناروغان گوری او نور امکانات ور سر نشته.
در طول اول ضرورت چه باید برک موجود بی بودجه دیره ضرورت ده. بودیار لسه و اتن اوی کال که روختون در وزارت تحصیلات علینا او وزارت مالینا رسمی بودجه نلارو. نو چې نه لرو تاسو پوهیږئ چې بیا یو شای مخکې نشي تلی. طبي سامانو آلات چې هغه ډېر ماډرن دي د هغې په ټریننګ کې هغې ته ضرورت دی او بل مونږ د تعمیر په هکله ډېر هغه لرو.
د شیخ زاید پوهنتون تدریسي روغتون پوهنتون پورې جوخت آباد شوی او یوازې یوه درې پوړیزه ودانۍ لري چې شته وسایل او لوازم پکې نه ځایږي. دې روغتون لپاره شپږ کاله وړاندې تشکیل منظور شوی او له هماغه وخته یې روغتیایي او خدماتي کارکوونکي معاش اخلي، خو فعالیتونه تر دې وروستیو میاشتو ځنډیدلي ول. د روغتون د اکسرې څانګې مسؤول ډاکټر سیف الرحمن وایي د اوس لپاره د ناروغانو سره د بیړنۍ مرستې امکانات لري، خو د بستر په ګډون به فعالیت هغه وخت منظم او سلري ساته شي چې دوی ته د روغتون بودیجه منظوره شي.
دې نه بعد به انشاءالله تعالی بستر اوده شوي نه چې کله بودیجه منظوره سي بستر به پاتې سي. پیلا موږ او پی ډي ناروغان او په څنګ کې ایمرجنسي ناروغان چې کوم دي راځي موږ ته مراجعه کوي.
د پوهنتون تدریسي روغتون دا مهال 250 روغتیایي او خدماتي کارکوونکي لري چې د مسؤلینو په وینا هره ورځ تر لسو پورې بیماران ورته د تداوی په خاطر مراجعه کوي. حال دا چې په ښار کې یو معالج ډاکتر ته د ورځې له 500 تر 300 پورې ناروغان د درملنې لپاره ورځي. د روغتون د بیړنۍ خونې مشر ډاکټر محمد سلیم موي دوی کولای شي ناروغان او ټپیانو سره عاجل کومکونه وکړي، خو تر اوسه دې روغتون ته د ناروغانو مراجعه لږه ده.
ایمرجنسي مریضون کنه دلته اول داخلو 500 مان شو، مثال 10 مریض شو چې اکسیجن ته ضرورت لري کنه یا امپټیشن یعنی پخې کته نو ار رقم عاجل لږه دی اول دلته بستر کوم.
د خوست شیخ زاید پوهنتون د کادری روغتون مسؤلین وایي دا روغتون داسې ټکنالوژي او وسایل لري چې د سیمې د هیوادونو په روغتونونو کې کم ساری دي، او که په حقیقي معنا دا روغتون فعال شي تر ډیره به بهرنیو هیوادونو ته د درملنې لپاره د بیمارانو د تګ اړتیا کمه شي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له بوجود ما خام تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صافه وځي اوریدلی شي. د تخار ولایت اوسیدونکو شکایت کوي چې د خپل سر وسلوالو د خپل منځي شخړو له کبله اکثرا دوی قرباني کیږي. د یو شمېر تخار اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې دا خپل منځي اختلافات یا شخړې دي سبب شوي چې زیاتره خلک له خپلو سیمو نورو ځایونو ته کډه شي. د ازادي راډیو سیمهییز خبریال اجمل آرین پرې رپورټ لري.
د تخار ولایت د مرکز او دغه راز د ماورای کوکچه ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د غیر مسؤولو وسلوالو له خپلو سرو په تنګ راغلي دي، او دغه راز دغه ډله په دې ولایت کې په هدفي وژنو، وسلوالو غلاو، د انسان تښتونو پیښو او د خلکو په ځورولو تورنوي. د تخار د دشت قلعه ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی اسدالله زمری په دې اړه وایي
زیاتره دغه غیر مسؤول وسلوال چې دي په خپل په سر زیاتره کارونه کوي، په خپل په سر مثلا غلاوي کوي، لارې نیسي، خلک وژني، شخصي بندیخانې لري. مونږ د تخار خلک د غیر مسؤول وسلوال څخه ډېر په تنګ راغلي. په یعنې قلعه او خوشبادین ولسوالۍ کې ځینې کسان د غیر مسؤول وسلوالو له ظلمونو څخه په تنګ راغلي دي، تللي د طالبانو سره یوځای شوي دي.
د دې ولایت اوسیدونکي زیاتوي چې غیر مسؤول وسلوال د پخوانیو جنګ سالارانو پاتې شونې دي او په تنظیمي او جهادي مشرانو پورې تړلي وسلوال دي. د نوموړي ولایت دشکمش ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي صبغت الله سمیم په دې اړه وویل
لکه نه چې دا غیر مسؤوله وسلوال په تخار کې پیدا شوي دي، باوجود دې چې دوی د مخالفینو په مقابل کې خپل مقاومت نه ده ښودلی، بلکې د دولت د مخالفې ډلې صف لا نور هم قوي کړی ده.
د دوی د خبرو پر بنسټ چې په وار وار د خپل سرو وسلوالو د خپل سرو په اړه د تخار سیمیزو چارواکو ته شکایت کړی، خو تر اوسه پورې په دې اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی. د تعلقان ښار یو تن اوسیدونکی خلیل الله په دې اړه وویل:
دلته ډېر امنیتي وضعیت خراب ده، شخصي خلک مسله د زورواکي نو مابسونه لري، خلک به یې ټکوي، پیسې اخلي، نو دولت نه دا تقاضا کوه چې دغه شخصي وسله وال ورک کړي، موږ سخت په تنګ راغلي یو.
بلخوا د تخار سیمه ییز چارواکي په دې ولایت کې د خپل سرو وسله والو فعالیت تاییدوي او وایي چې په نږدې راتلونکي کې د دغې ډلې پر وړاندې جدي اقدام کوي. د تخار دی ولی وین محمد جواد هجری په دیاړی آزادی رادیو ته وویل:
در بعضی ولسوالی ها که در اونجا تعدیدات مخالفین هم وجود داره و
یو شمیر ولسوالی که دی وسلوال و طالبانو دی موجودیت ترسنگ یو سلسله امنیتی ستونزی موجود دی او غیر مسئول وسلوال لهم دی وضعیت نه په ګټه اخیستو سره په سیمه کې دی خلکو په زورولو لاس پوری کوي او دی ولایت رهبری دغه موضوع له مرکز سره شریکه کړې ده او ډیر ژر د دغې ډلې پر وړاندې کوټلي ګامونه پورته کیږي. تخاریان وایي چې په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو د فعالیت ترڅنګ د خپل سرو ټوپکیانو حضور هم د دوی له جدي اندېښنو څخه شمېرل کېږي، ځکه د خلکو ژوند یې له بېلابېلو ننګونو سره مخ کړی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ترکیه او روسیې مشرانو د ګازو یو پایپ لاین پرانیست چې په میلیارډونو ډالر پرې لګښت راغلی. دا پایپ لاین د روسیې ګاز د ترکیې له لارې نورې اروپا ته انتقالوي. احمد شبر د ازادي راډیو د خبر څانګې د راپور جزئیات وړاندې کوي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د چهارشنبې په ورځ په استانبول کې د ترک ستریم په نوم د ګازو پایپ لاین پرانیست. ماسکو هڅه کوي چې په دې ډول د خپلو ګازو د صادراتو په برخه کې پر اوکراین اتکا کم کړي. د دې پایپ لاین کارونه د 2018 کال د می په میاشت کې پیل شوي وو او د نږدې 8 میلیارد ډالرو په لګښت کارونه سرته ورسېدل. د دې پایپ لاین د پرانیستو په مراسمو کې پرون د ترکیې ولسمشر اردوغان وویل:
15.5 میلیارد
متر مکعب له 1.5 میلیارد متر مکعب طبیعي ګازو څخه پرته له دې چې له کوم بل هېواده تیر شي مستقیما ترکیې ته رارسېږي. موږ به د 15 میلیونه کورونو د ګازو کلنۍ ستونزه هواره کړو. هیله من یم چې د ترک ستریم پروژه به زموږ د هېواد او دوستانو چې له دې پایپ لاینه ګټه اخلي په ګټه تمام شي. له ټولو هغو کسانو چې په دې پروژه کې یې برخه لرله مننه کوم. بل لور ته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ترک ستریم پایپ لاین پروژه د دواړو هېوادو د خلکو په ګټه وبلله او ویې ویل چې دا د اروپا او ټولې نړۍ لپاره د همکارۍ نقشه ده. د ترک ستریم د ګازو پایپ لاین 9.5 کیلومتره د تورې بهیرې لاندې تیر شوی دی او دا پایپ لاین به هر کال 1.5 میلیارد متر مکعب ګاز د ترکیې لویدیځ څخه لیږدوي. بیا به یې نیمه برخه د بالکان او مرکزی اروپا هیوادو ته د هنګري، سربیا او بلغاریا په ګډون انتقالی شي. د بلغاریا او سربیا مشرانو هم د دې پایپ لاین د پرانیستو په مراسمو کې برخه لرله. د بلغاریا ترانس ګاز شرکت د اکشنبې په ورځ ویلي وو چې روسیې اروپا ته د دې پایپ لاین له لارې د ګازو صادرات پیل کړي دي. د روسیې اوږدمهاله هدف دا دی چې د اوکراین له لارې خپل صادرات کم کړي یا یې قطع کړي. د همدې لپاره د نورد ستریم 1 او نورد ستریم 2 په نوم نور پایپ لاینونه یې هم تر کار لاندې دي. دا دوه پایپ لاینونه به د سمندر له لارې جرمني ته ورسیږي، خو د نور ستریم 2 پایپ لاین کارونه چې نږدې و سر ته ورسیږي د متحده ایالاتونو د بندیزونو له امله وځنډېدل. روسیې پروسږ کال 200 میلیارد متر مکعب ګاز اروپا ته صادر کړ. د روسیې ګاز پخوا د هغه پایپ لاین له لارې چې له اوکراین، مالدووا او رومانیا تیرېده بالکان هیوادو او ترکیې ته رسېده.
د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ درسته سره په اړه کې مشکلات میوند ولسوالۍ کې بيخي ډېر دي. اول دا چې د امنیتي ډېر ده، حکومت کې موږ میوند ولسوالۍ د کندهار ولایت ته پاملرنه وکړي. بل ستونزه دا ده چې ټول وسایل یا کم مثلا لکه موټرسایکل دا چې وسایل حکومت بند کړي دي.
زه شاه محمد یم د بادغیس ولایت بالامرغاد ولسوالۍ. زه اوس اوسېدونکی د شیدایي وسر ته په جادو کې یم. زموږ حالات خراب دی، زموږ هوا سره سړې دي. د دسونګ لپاره هم ولاکه شی لور، د خورنګ لپاره هم ولاکه شی لور، د څښاک لپاره هم ولاکه اوبه لرو. بس دغسې عذاب سره خراب ده. زموږ سره کوم حکومت نه ده سوی، زموږ سره ولې حکومت نه کېږي؟ موږ د افغانستان یو، که څه هم حساب دی ولې موږ سروې نه راځي؟ زموږ سره کومکونه نه دي سوي. زموږ سره د ژمي لپاره کومک وسي، د سوخت لپاره دې موږ ته شی راکول. که سوخت لپاره موږ ته شی راکول نول سی موږ حالات سخت دی بیخي موضوع سره خراب دی ضروري وسنه لرو د وګو وسنه لرو د توزن د شی وسنه لرو موږ هله دا چې موږ سره کومه کوسي موږ سرویس او موږ سره کوم کومه کوسي موږ کوله لکه ځم شپه ورته کوله کې تیر و دا وسم دغه سی زلي و باران وسپل چې په خدای کز موږ کوله کوله نو وبره نو تې دې موږ کوله کې را خراب پریشان چې چې موږ پښتې گزاره کوو هغه شیان هم را خښتکل نو موږ وزر سره کوم موږ دا ژوند سره کوم تیر کوم موږ دې ځای و شو چې موږ دې شی را کول سي کدا د موږ کوچنیان ماشومان مړي بیا د موږ پر چا وژاړو د چا سره موږ کښینو ولر دا رقم او ځای موږ دې سره خراب دي والسلام
آزادی ریڈیو سپتون کی ماشین کی مو پریخیو د خبرونه دوه مینه مای ته ورسیدو وړاندې د ازادي راډیو دوه ونې خبرونه درته خبرو دي. اساسي د بشري حقوقو او د غراز جون پښيبو کې جون پښيبو ونې پروګرام کې مو په دې خبرې کړې چې رستورانت لکل په نړۍ کې دود شوی او اوس افغانان رستورانتونو ته ځي.
ولا چې زما غو د پیزا خنه راځي بیا مې د ازم زما د پاره بس یې مرزان یې میان د نور شینه دغه راته راغواړي دا د هوټل ډوډۍ خوښي.
دغه راز به د هم واورې چې د کونړ په سیند کې د کبانو نسل د ورکېدو له ګواښ سره مخامخ دی. دا چې ولې د لنډو خبرونو وروسته افغانستان کې تنظیمي بجې شو یو ځل بیا د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. بي پلوټ الوتکو پرون مازیګر د هرات په شینډن ولسوالۍ کې بمباري کړې. د هرات والي ویان پیښه تاییدوي خو په دې اړه وایي چې نور معلومات نه لري. په عین حال کې د هرات د حوزوي روغتون د بیړنۍ څانګې یو مسؤل ډاکټر محمد نواب ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې لس ټپیان حوزوي روغتون ته وروړل شوي دي. په ایران کې د افغانستان سفارت وایي هڅې پیل کړي چې د هغو لسو وژل شوو افغانانو په اړه معلومات ترلاسه کړي چې پرون په تهران کې دي. الوتکې د سقوط په پیښه کې وژل شول. د اوکراین نړیوال هوایي چلن 232 بوئنګ الوتکه پرون په تهران کې د امام خمیني له هوایي ډګر اوکراین ته روانه و چې تر ټول لږ وروسته وغورځېده. د غراز کاناډا هم ویلي نیت لري چې د اوکراین د هوایي شرکت الوتکې د راغورځېدو د پیښې په څېړلو کې اساسي رول ولوبوي. په وژل شوو کې 13 د کاناډا اتباع دي. د کابل ولایتونو ترمنځ لوی لارې چې د ورښتونو له امله بندې شوې وې بیرته پرانستل شوې. د ترانسپورت وزارت مرستیال ویان اشرف حقشناس ازادي راډیو ته وویل سرنګ لوی لاره پرانستل شوې. د کابل کندهار لار چې درې ورځې مخکې بنده و خلاص شوې او د کابل جلال آباد پر لار کې هم اوس ستونزې نشته. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د ایران له لوري د امریکا پر پوځي اډو د توغندیو په برید کې مرګ ژوبله نه ده اوښتې. ترامپ تیر ماښام د امریکا ملت ته دغه وینا وروسته له هغې واوروله چې د ایران څو مزایل په عراق کې د امریکا پر څو اډو راپرېوتل پر پوځي اډو وبخي. د روسیې او ترکیې ولسمشرانو په لیبیا کې د اوربند غوښتنه وکړه. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره پرون په استانبول کې وکتل. د دې او نورو خبرونو تفصیل بیا هم کولای شئ چې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ولولئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه چې مخکې مو ویل دي خبرونه په دې برخه کې دوه اونیزې خبرونه درته لرو. خو اوس به د کونړ په سیند کې د کبانو د ورکېدو د نسل د ګواښ په باب یو راپور راواخلو چې ولې د کونړ په سیند کې چې یو وخت پریمانه کباب موجود ول اوس کبان موجود ول اوس نسل په ورکېدو دی. د ازادي راډیو خبریال وایي چې په تیرو څو کلونو کې کبان په مختلفو ډولونو نیول کېدل. د برېښنایي شارټونو، بمی چاودنو، توپان جالونو او مرګي دانو له لارې چې دغه په دې ډول د کبانو نسل د ورکېدو له ګواښ سره مخامخ شوی دی. خلک وایي تر اوسه حکومت په دې نه دی بلل شوی چې د کبانو دغه ډول ښکار مخه ونیسي. خو حکومت نه دی بلکې دا خپل خلک دي چې باید دغه بیرویه د کبانو د نیول کېدو بیرویه چلن پای ته ورسوي. نور هلې د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال روح الانوري پر راپور کې اوري.
د کونړ اوسیدونکو وای د کونړ په لوی سیند او پیچ سیند کې پوخه کبان ډیر زیاتو، خو د دوی په خبره چې سیندونو کې د بمونو غورځولو، مرګیدانو او توپانجالونو په وسیله د کبانو نیولو سره اوس د کبانو نسل د ورکیدو له ګواښ سره مخ دی. عرفان الله کونړی ازادي راډیو ته وویل
دواړو سیندونو کې میان نیول کیږي د شارټ په وسیله او مرګیدانه چل کیږي. افغانۍ مزه نشته، مخکې به سو چې میان به زیاتو، اوس دغه شارټونو په دغه نیول کیږي. د شارټونو باندې دا نیول کیږي نو کېدای شي چې د دې نسلونه ورک شي.
کونړیان وایي تیرو کلونو کې به له نورو ولایتونو څخه کب نیونکي کونړ ته راتلل. پریمانه کبان به له نیولو وروسته په جلال آباد او لغمان کې پلورل، خو اوس په سیند کې کبان په نشت حساب دي. گوهر رحمان وای
تیر ورځ مئی پلورنځی ته ورالو، تر پوسم تر وکړو چې د کونړ له سیند میان مو پکار دي. هغه راته وویل چې مخکې به دلته د لغمان یا د نورو ولایتونو دغه د میانو د ښکار والا راتله، دوی به نیول به پر دوی خرڅول. ویل چې په ټوله ورځ کې نیم پاو میان نیولي، نو هغه د میانو نیولو والا بېرته ولاړ. علت همدا ده چې دوی مرګیدانۍ په نامه یو قسم شایان دي، کیمیکل دي، دا وراچی همې وړوکه مئی له منځه ځي، همې غټ دي، دوی رانیسي، نو هغه سینې ته وړي. ولې دولت په دې کې تر اوسه پورې پاتې راغلی دی، مخنیوی نه دی کړی.
دا یوازې د کونړ اوسیدونکي نه دي چې په کونړ سیند کې په بیلابیلو وسیلو د کبانو لنیولو او د هغه د نسل د ختمېدو په اړه اندېښمن دي، بلکې د کبانو غیر قانوني ښکار د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلین هم اندېښمن کړي دي. د کونړ د کرنې او مالدارۍ چار رئیس انجینر انعام الله صاحب وایي
ښکار غیر قانوني د مایانو په دواړو سیندونو کې موجود دی، او حتی دا سی راپورونه شته چې بعضی چارواکي په ولسوالیو کې چې دا وی میلمانه راځي یا په خپل باندې دوی دغه ښکار تر سره کوي.
د کونړ امنیه قومندانۍ مرستیال حاجی محمد یوسف مظلوم یار ازادي راډیو ته وویل دوی ټولو امنیتي پوستو او پولیسو ته امر کړی چې د کبانو ښکار ته څوک پرې نږدي.
په ټولو ولسوالیو کې قومندان صاحبانو د ټولو پولیسو ته وظیفه ورکړې ده، او نور هم ته وظیفه ورکوو چې هر څوک بمونو په ذریعه باندې یا د کرن د شاټ په ذریعه باندې په سیندونو کې چې د میانو ښکار کوي هغې مخنیوی وکړي.
په کونړ سیند کې د کبانو د نسل ورکېدو ګواښ خلک په داسې حال کې اندېښمن کړي چې په یاد ولایت کې د کبانو د بچو د تولید یوه لویه فابریکه یا هچری جوړه شوې چې د زراعت د مسؤلینو په خبره په یو کال کې به د 2.5 میلیونو په شاوخوا کې د کبانو بچی تولیدوي. دوی وایي چې دا بچی به د کونړ په ګډون د نورو ولایتونو د کبانو فارمونو ته هم لیږل کیږي چې ورسره به له بهر نه د کبانو د بچو راوړلو اندازه کم شي.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو لایويونه ورسمو به هم د خبرونې ته زه همایون هیوات هر کله کوم. دا ونې په د خبرونه کې په فساد غیږو دا چې فساد څه ده، پایلې څه دي، او څومره د خلکو په ژوند اثر لري، په دې اړه د خبرونې لامل ما سره بحث کوو. د خبرونې ملما مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د سارنې ورزونې د څنګ مشر ښاغلی عبدالواحد سیرت ده. سیرت صاحب، تاسو ته په پایل کې خرغلاست وایو که د پایل د پښتنې په توګه دا مطرح کو چینه کیدې چې خلک د فساد په اړه معلومات ولري، خو که علمي اړخ په دې اړه غږیږو نو فساد څه ته وایي؟
په لومړي سر کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته ټولو اوریدونکو ته سلام احترامات وړاندې کوم. فساد خو فسادن اخیستل سوی چې دا یو عربي کلمه ده. هر هغه څه ته وایي چې هغه یا وخت پی تیر سي او یا د خپل طبیعي حالت نه تغییر ومومي، نو دته مونږ فساد وایي. سو نو فساد د قرآن عظیم شان د آیاتونو نه او د احادیثو نه د څرګندېږي چې الله ذوالجلال انسانانو ته، بشریت ته، د هر هغه طبیعت چې هغه له خپل طبیعي حالت نه واوړي، د انسانانو په ژوند باندې بد تاثیر وکي هغه لنډې دغه ته فساد ویل کیږي. ولې راځو دې ته چې په فساد په افغانستان کې یا په نړیواله کچه باندې څه ته وایي او نړیوال قوانین څنګه انزور ورته لري، څنګه کتنه ورته لري؟ طبیعي خبره ده، فساد خپل د نفس نه شروع کیږي، له کورنۍ نه شروع کیږي، له کلي کور نه شروع کیږي، همداسې تر دولتونو پورې رسیږي او دا په ټول اړخ د ژوند باندې منفي تاثیر لري. نو نن سبا چې موږ او تاسې په دې رابطه باندې غږیږو چې فساد، دغه فساد چې نن د ټولو بشریت او د ټول نړۍ د بشر حقونه تر پښو لاندې کړي دي، دغه فساد هغه که په هر اړخ کې موږ او تاسې وګورو، که هغه اقتصادي اړخ وي، که هغه تجارتي اړخ وي، خو خلاصه د بشر ټول هغه حقونه چې کوم بشر ورته اړ دی، دغه فساد کولی سي چې د ټولو بشري حقونو هغه حقوق تر پښو لاندې کړي. پس دغلته بیا هغه زموږ خبره صدقې چې هر هغه شی چې د طبیعت نه وګرځېږي خراب سي هغه ته موږ فساد وایو، چون دلته د بشري طبیعت دغه دی چې باید دغه ټول خپل حقوقو ته ورسېږي. دا چې بهرني عوامل او هغه طبیعتي عوامل د دې معنی کېږي چې باید د ده د حقوقو مخنیوی وسي، نو دغلته فساد رامنځته کېږي. او فساد مختلفې بېلګې لري، مختلف عوامل لري.
که موږ د فساد د ډولونو یا هغه د منابعو په اړه غږېږو، کوم هغه کارونه دي چې هغه په فساد کې حسابېدلی شي؟
البته خوشبختي دلته ده چې مخکې قانون د جزات و هغه ډېر مختصر و، ولې نن سبا کو د جزات تدوین سوی دی، هغه مریل اجرا دی. په ده کې دغه د ژوند ناخوالۍ په افغانستان کې او بیلګې یې راخیستې دي، په دغه کود جزا کې ځای ورکړی دی. د دې اصلي عوامل یا بنیادی شیان د دې فساد چې کوم دی، هغه رشوت دی او اختلاس دی، غلاوی دی او ناوړه ائتلافونه په برابر دی یو صحیح نظام کې، او داسې نور ناخوالۍ دي چې هغه د خپل حدودونه تجاوز دی ته هم موږ د فساد یو بیلګه وایسو. ناوړه استفاده د خپل موقف، د خپل وظیفې نه، بل داسې نور داسې څه عواملونه دي چې هغه په کود جزا کې ډیر زیات دي چې موږ نسو کولی بنان د ذکیت د وخت نه چې موږ دلته هغه هو به هو ذکر کو دلته. خو موږ او تاسې نن سبا ټول هغه عوامل په سترګو په دولتي اداراتو کې وینو. بنان دغه عوامل او دغه اسباب دی په دولت کې چې نن سبا زموږ دولت چې څومره کوښښ کوي، تلاشونه کوي چې تر هغو پورې دغه عوامل او یا بنیادی شیان چې په کوم دولت کې خلکو رواج کړي دي هغه له بین یوستل سي. ولې متاسفانه نن په افغانستان کې فساد ریښې غلولې دي، حاکمیت د قانون نسته ده، روابط په ضوابطو باندې قایم دي. خو بالاخره دغه فساد ریښې اوس ډېرې قوي سولې په دولت کې، ځننه ننوتلې، له دېنه سیاسون، له دېنه تنظیمي ډلې ټوپلې، له دېنه مافیا، له دېنه دغه هغه څوک چې اقتصاد په لاس کې دی، اقتصاد لري، ټول د دغه حالت نه ناوړه استفاده کوي. او همدغه دی چې په جامعه باندې بد تاثیر اچولی دی او جامعه نن په یو سرګردانه حالت کې پریښی دی.
سیرت صاحب، کله چې فساد کیږي د نورو حقونه پکې تر پښو لاندې کیږي، د دې لپاره چې د فساد مخنیوی وشي تاسې کومې د حل لارې وړاندیز کوئ؟
حل لارې خو ډېرې زیاتې دي، لکه څنګه چې فساد دغسې ریښې غلولی دي په هر اړخ کې. داسې لنډ دغه ټول را ټول کو د حل لارې. خو اول مخکې چې ما اشاره وکړه، موږ مسلمان یو، مسلمان سره تبعیض نه ښایي، مسلمان سره تعصب ورسره ښه نه ښایي، د سمت او د طرف ورسره تعصب ښه نه ښایي، تنظیمي تعصب ورسره نه ښایي. اول خو چېرته چې مسلمان دغه له خپل ځانه لرې کې چې زه یو مسلمان یم، زه مکلف په د حلال ډوډۍ په کسب باندې مسؤول یم او الله ما ته حلال روزي امر کړی دی، زما دین دی حلال روزی امر کړی دی. بیا په دې کې مونږ وضعي قوانین لرو، دغه وضعي قوانین هم د یو انسان له خاطره، د یو عاقل له خاطره دا پکار دی چې مونږ باید تابع د خپل وضعي قانون هم واوسیږو، ځکه که چېرته دغه وضعي قانون مونږ رعایت نه کړو نو اخواته زمونږ په دنیا کې مجازات هم معلوم دي. نو بناً دغه وضعي قانون رعایتول پکار دی، ځکه که یو سړی یو جرم د فساد وکړي، هلته هغه بندي خونه ته لاړ سي، اول ته هغه بندي سي، دغه ازادي سلب سي، دغه هغه حیثیت، هغه کرامت، هغه عزت په کورنۍ کې جامعه کې ټوله بایند سي. یعنی دغه د دنیا ډېره وړوکې مجازات ای، هم د دولت له طرفه، هم هغه کورنۍ د اجتماع له طرف نه. ولې مونږ دغسې بیا یو آخرت لرو؟ بل دا دی چې د دغه وضعي قانون حاکمیت مونږ ته پکار دی، ښه حکومتوالۍ مونږ ته پکار دی، چې حکومت باید هر هغه مجرم چې په فساد باندې اخته دی، فساد کوي، هغه باید وپیژني، هغه شناسایی کی، هغه د قانون منګولو ته وسپاري، او هیڅ رحم در باندې نه کوي، ځکه چې وضعي قانون هغه سمت، هغه ژبه، هغه تنظیم، هغه هیچ څوک نه پیژني، بجز هغه څوک پیژني چې د دې قانون په مخالفت باندې څوک روان سي. نو دغه هغه حل لاره اساسي دغه ده چې مونږ صحیح وضعي قانون او شرعي قانون په خپل جامعه کې تطبیق کو، او اول خدا ده چې مونږ خپل خدای ته، خپل رب ته تابع سو، او اسلامي قوانین په ځان باندې ومنو، او مونږ مکلف په حلال روزي باندې یو، نه به د چا حق خورو، نه به چا ته حق ورکوو. په هر اړخ کې چې مونږ کار کوو، په هغه اړخ کې اسلام مونږ ته خپل دستورات پرېښي دي، مونږ ته وضعي قوانین خپل دستورات پرېښي دي. که مونږ په دغه دو قوانینو باندې لاړ سو محترمه، زه دا په یقین در سره ویلی سم چې خلق خوی دی میاستو تی اغی کهی زی دیگه دقیه و دیگه ثانیه و دی حتی دیگه سات اغی گرهی تزمین کومه چی چوک لالله نوو ویریگی او قانون شرعی او وزی پا زان بان تدبیق که او دغه مظلوم انسانانو تا دی دوی حق رو رسی، نو دغه فساد جرده او ریخی و چیگی. او امید داده چه ټول مونږ او تاسې لاس یو کو، دغه د فساد نیالګی دل نن ونې ته رسېدلی، د غریبو او د مظلومو خلکو په ژوند کې ریښېز غلولی دي، د هر ریخوانه د مظلوم او د بیچاره و خلکو وینې زبیښي. زما امید دا دی چې دغه دولت زمونږ لاس یو کی، د داسې اشخاصو په تشخیص کې، او د دوی سپارل قانون ته، او بالاخره د قانون حکم د دوی په رابطه باندې صدور، دغه یوازینی زمونږ حل لاره ده. ضوابط په رابطه باندې پرېږدو، کار اهل کار ته وسپارو، او په کار کې مونږ باید زهد او تقوا خپله کړو. ان شاء الله العزیز زه امیدوارم چې دغه د فساد جړې به ډېر زر وچي سي، او په دې امید باندې او هغه ورځ انشاءالله نږدې راتلونکې ده.
ډېره مننه سیرت صاحب. درنو اورېدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه چې وم اورېده. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واره شنه خالونه زن خاله نو قریبه دي کوونه
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. رستوران د لومړي ځل لپاره چیرې جوړ شو؟
په نړۍ کې د رستوران تاریخچه د کیک نټه نه معلومیږي، خو د سیمه سوایل چې رستورانونه په نو نو موږ په لرغوني زمانه کې
او خلک رستوران ته د تللو په حق لته وایي.
ولا چې زما غوډه پیزا خنه راځي بیا می دازم زما د پاره بس یې مرزان یا میان دغه نور شینه دغه راته راغواړي دا د هوټل ډوډۍ خوښی.
نن په همدی حق له خبرې کوو. په پیل کې د رستورانت لرغون توپ چیرو، بیا یې ارزښت روښانه کوو او د خلکو خبرې هم رستورانت ته د تللو په حق له اورو. زه وږمه جبر خیلیم او دا خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړې ده. له آزادی رادیو سره اوسئ. قدر منو اوریدونکو، ژوندی موجودات د ژوند د بقا لپاره خوړو ته اړتیا لري. لومړنۍ یو انسانانو باید خوراک څرنګوالي او دا چې چیرې خوړل دومره پام نه کاوه. د وخت په تیریدلو سره چې ګټور خواړه او د خوړو لپاره ځایونه بیل شول، شاهانو ته به په دربار کې ښکلي میلمستونونه جوړېدل. کورني او بهرني میلمانه به یې وربلل. ورو ورو د میلمنو او عامو خلکو لپاره په بیلابیلو برخو کې رستورانتونه ورغېدل. د علومو اکاډمۍ علمي غړی څېړنیار شریف الله دوست وایي چې په نړۍ کې لومړنی رستورانت په فرانسه کې د عام خلکو پر مخ خلاص شو.
اصلا دغه د رستورانت کلمه چې ده فرانسوي ده. په فرانسوي ژبه کې رستورانت هغه ځایو ته وایي چې پخوا به زړې ودانۍ وې. د دغه ودانۍ څخه به ځین سیلانیانو میلمنو لیدنه کوله، بیا به کله کله د دې ډوډۍ خوړلو مراسم جوړ کړ. دغه اصطلاح راوسته سو عامه سوه. په عربي ژبه کې ورته مطعم وایي او په پښتو کې ورته خوړنځای موږ وایو. دری کم دغه رستورانت او میهمانخانه او په مختلفو نمونو باندې دغه یادیږي. په نړۍ کې د رستورانت تاریخچه دقیقه نیټه یې نه معلومیږي، خو داسې مرسته ویلی چې رستورانونه به نه و نو موږ وایي په لرغونې زمانه کې په 1318 میلادي کلونو کې د روم امپراتورۍ د دوی ځینې خوړنځایونه درلودل. پر دوه ډولو ویشل کېږي، هلکې یو عام خوړنځایونه رستورانونه وایي، یو خاص رستورانونه وایي. کله به پوهان ادیبان د علم دپاره یا به څوک سوداګریز چارو د پاره او د پاره بدل دی وځي بل څه سفرونه کول، دوی به داسې ځایونه ته تلل چې هغه به یا وړیا او بیا به هم پاره کې د میلمنو درټولېدو ځای او چاغ کې به خوراک په ډېر ابتدایي شکل باندې چمتو کېدل. نو دوم هم شاهي و چې هغه رسمي و، ډیپلوماټیکو هغه ابتدایي شکل باندې سیاسي او نظامي او اشخاص یا استازي د یو هیواد بل هیواد ته به شکل تلل. داغه د پاره د میلمنو خاص ځای و. خو په ټول دنیا کې چې په رسمي ډول ثبت شوی دی، لومړی په فرانسه کې د بولانګر په نامه باندې یو فرانسوي یو رستورانت پرانستی چې 1908 کې و. تر هغه وروسته په 1904 کې په لندن کې یو رستورانت پرانستی سو رسمي، او په 1904 کې هم په نیویارک یو رسمي رستورانت پرانستی سو. خپل په افغانستان کې د تاریخچه چې ده د امیر شېر علي خان له وروسته دغه ستر امیر امان الله خان پرې دغه وختو کې بیا دغه ابتدایي شکل رستورانونه جوړ کړی و.
د ښاغلي دوست په خبره رستورانتونه په نړۍ کې دوه ډوله دي، یو د عامو خلکو لپاره، بل هم هغه رستورانتونه دي چې هلته یوازې رسمي کسان ورتلای شي. اکثره خلک په دې باور دي چې کچيري یو ډول خواړه په یو ځای کې وخوړل شي، که څومره هم ښه خواړه وي خوند یې کمیږي. نو ځکه رستورانت تتلل په ځای او خوړو کې بدلون راوستل د خوړو مزه زیاتوي. په کابل کې د یو رستورانت مشر د رستورانت د ارزښت په هکله وایي:
دغه ډوډۍ یا دغه شان خوړه چې دلته پخېږي، دا یو سړی کوي چې دلته غوښه وخي خپل په کور کې پخه کړي، ولې ذهن آرامه داسې یو ساحه غواړي چې هلته د موږ او تاسو دا ذهن آرامه وي. مینهوال کتی چې راسي د نږدې نه وګوري، مړزان ژوندي دي، څوک چې راځي د دې په مخ کې حلالېږي پخېږي، زرکان ژوندي دي، مایانو لپاره بیل هاوس ده او د مالونو لپاره بیل ځای ده، سیرلي او پسونه چې راځي دغال ته حلالېږي. نو هر څه دلته تازه دي، مشکل نه سن د بل هیواد نه وارېده اوسې هغه یخچالي وي، نو هغه غوښه بیا بې کیفیته چې دلته را رسېږي هغه مزه پکې نه وي لکه تازه کې چې وي.
لو کورنۍ خپلوانو او ملګرو سره په رستورانت کې خوراک هغه کسان ډیر خوښوي چې په کور کې د پخلي لپاره څوک نه لري او په خپلې دومره لوسنه کېږي چې میلمانه عذر کړي. د ننګرهار اوسیدونکو ناجیه چې په بهر هیواد کې هم رستورانت ته تللی وایي، دا تل خپل لور سره رستورانت ته ځي. زموږ همکاري فرشتې مرسل مرکه ورسره کړي چې تاسو یې اوریدلو ته رابولم.
زه تنهایی ما سره هیڅ څوک نشته، زامن مې خارج کې دي او دا لور مې چې کله ځي دستوران مال د خدای درې زامن دی وایي لور ده، د هغې مېړه ګاډۍ راوړي وسل لاړه شم. زوای
په رستوران کې د څه بیا ډېر خوښېږي؟
هر څه پکې زوای شته دی، د پیسو خبره ده چې چا سره پیسې ښه خوراک خدای مې دي در زو ما بعد لري زما وسره.
مثلا ته خپله بیا چه فرمایش ورکوې چې درته راوړي؟
ولله چې زما خدای پیزه خنه راځي بیا مې دازم زما د پاره بس یې مرزان یا مایان دغه نور شینه دغه راته راغواړي.
آقا دیگه است په کور کې پخې کنه او بیا راځي دلته رستوران کې خوري. دا څومره فرق لري؟
زوی د کور ډوډۍ دی د خی زما خپل د رستوران نه خوخیږي. دیګم په خپل کومه دغه وخت چې راتلم غوا ما باندې کړل ډیر فرق لري زوی زما د خپل کور ډوډۍ خوخیږي. خو دا دغه مرشومه د هوټل ډوډۍ خوخی
نو خو بیا ولې رستوران ته وسره راځي؟
از خپل ازم خو چې ساعتم تیر شي لور می راغواړي.
یعنی رستوران که دستاری سات پیری
او کنه از لاشی جوان دخل کو گوری نگسی ساتی و سر تیر شی
تا سر از ناری نه نی خپل یوازی رستوران
نه زوالی نزوی ززمه سوخ و سوخ نخوری زوی مسکاولم زوی تلیم والگا گیرات که بین جوان تیر کرده و دیر زینو گرزی دلیم
مسکاو کم رستوران تطلی؟
ارسش تاری دست آن تا کپای دی
کپای تن تللی؟
او آن تا کپای دی آن تا سوپ دی او غطی وریجی دی نمسکاو سوپ دی خیسته دی.
حقا کسان چې د زین ستونزو لواجه لیوه ولایت څخه بل ته سفر کوي دوی له مجبوریت څخه د رستورانت خوړو ته مخه کوي. زمنګ همکاري په دې حق له هم مرکه کړي ورته وکشي.
شخصا تاسو لپاره رستورانت تر را تک اوسی کار ده که مجبوریت و ضروری
اکثره وخت موږ رازو رستورانت ته له مجبوریت نه رازو.
ولی
دی خاطر سی کور ته رسیدګی نه کیږي په دې خاطر سی هغه میلما سلام مستره وی دغه قدر و عزت پکاردنه مجبور یو اتی رستوران ته
په خاطرنګو آیا خلک د ضرورت لپاره رستوران ته تلل او اوسیت ل چې ویل دلته ډوډۍ یو بیر خوند لري؟
واقعته بخوا خو د سوسی رستورانو کې یا پوټلو کې ډوډۍ خایسته و پکورو کې غربت زیات او دغه شینه ملاویدل وس سپخار کې څوک ځوان کې طریقې نه سکور پخې کې هغه اقتصادین تمامېږي او خوشمزم وی.
څه فکر کوي ولې د رستوران په خوړو کې تغییر راغلی ده؟ لکه څنګه مو چې مخکې ویل بې خونده سوي دي اکثره خواړه
په کورو کې د خلکو اقتصاد ښه سوی ده هر څه ښه مزهدار پخولی سي اشپزي سره ډېر اشنا سوي دي. یو علت یې په رستوران کې دا ده اکثره وخت هغه ښه شی سي دی ورته لیکلي وي یا هغه شی نه پیدا کیږي. لکه مثال مو ول کباب موږ سي ګورو د سلاجي غوښې وي اکثره په کړایي کې هم کله کله شک پیدا کیږي چې همدغه سي وي
تازه
غوښه نه وي نه سلاجو غوښه خو هغه موږ ته چې معلومات ده هغه تقریبا په نیم قیامت باندې رستوران ته پیدا کیږي. یخ وهلې غوښه پخوا سي د رستورانو ډېر خوند و یا ډېره مزهناک و. یو خو دا وسې غوښې او شیان سي و هغه تازه و کروندې زیاتې وي غوښه به ډېره خوږه وه. اوس هغه مزه رښتیا ده چې مثال چرګان وینم هغه شی نه دي ماشیني دي او پارمي دي.
ډېره مننه خیر اوسې.
له تاسو نه هم مننه.
یو شمیر کسان بیا رستوران ته تلل د ملګرتیا یوه مهمه برخه ګڼي. دوی چې په هر عمر وي خپله ملګرتیا په رستوران کې پالي. د شپېته او پنځه شپېته کلونو ملګرو خبرې د کابل ښار په یوه بل رستوران کې اورو.
زما نوم نیک محمد دی.
کوم ځای نه راغلی؟
زه ننګرهار ولایت نه.
دلته رستوران ته چې تاسو اوس راغلي یا ډوډۍ هم خوړلې له دې پاس فرمایش ورکوئ څنګه؟
نه ډوډۍ نه ده خوړلې او د دې نه وروسته به مونږ خبره ورته کړې ده ډوډۍ راوړي انشاءالله.
څه شی مو راغوښتي؟
دوه خوراک تیکه کباب.
ډېر ښه. اوس بل دې بل ورور سره خبرې وکړم. اول خپل نوم راته وایه.
زما نوم عبدالوهاب.
تاسو کوم ځای راغلي؟
مونږ خو د کونړ نه راغلم. چې د چا وسو کې د رستوران خوراک خو ښه مي په ته چې څه واله ماغه درته راوړي خیر راوړي چې د جواز کېږي دا د ټول نه ښه خبره ده. چې
هر وخت د رستوران ته راځي که یوازې نن راغلی؟
نن کله چې په کابل کې کار پیدا شو د رستوران چې بیا دی موقعیت یې ښه دی موټر پکې نږدې ودرېږي خوراک یې ښه دی په همدغه خاطر هم دلته راځو.
بېرته به راسو د بل ورور ته. تاسو راته وایئ چې په رستوران کې کوم خواړه مو ډېر خوښېږي؟
رستوران کې اکثره زه خو یخني خوروا مې خوښېږي وړه غوښه مې خوښېږي. چې اوس کابل ته راغلي دا درې څلور شپې مو شوې دي. شپې له خپلو خپلوانو ځای له ځو اکثره چې خپل کارونه لټوو بازار ته راوځو بیا رستوران ته راځو ډوډۍ هلته خورو مونځ هلته کوو شپې له بیا د خپلو خپلوانو ځای ته ځو.
تاسو په نظر د ښه رستوران صفات کوم دي؟
رستوران کې نظافت مراعاتي چې د هغې خوراک صفایي د هغې هغه ماحول صفایي کېناستو پاسېدو ځایونه صفایي لوښي صفایي دغه اول خبره ده.
له تاسو دواړو څخه ډېره زیاته مننه ښایسته درته غواړم.
ستاسو څخه هم مننه.
زما نوم ظهور کمال د وردګ ولایت څخه یم. زه همیشه د ازادۍ راډیو ژوند په شیبو کې خبرونه اورم. علت یې دا دی چې همیشه دوی په تاریخي ځایونو معلومات ورکوي او د افغانستان تاریخ نوي نسل او ځوان نسل ته ښیي.
لوړ تاریخ ندی قربان شمای وطن زد کوم تاریخ دیوان شمای وطن
پلو یو لارو د سفر په وخت هم بیا رستورانت نس مړولو او دمی جوړولو لپاره غوره ځای دی. د لارې مزل وهلي مسافر ورزي او هوسا نفس پکې اخلي. د پغمان اوسیدونکو میراجان چې مزار ته تللی وو په دې حق لوایي.
په دې لارو کې په سالنګو کې چې دو قدم په قدم هوټلونه او دوکانونه او تر مزار شریف پورې څوک پلاو خوري، څوک کباب خوري، څوک مستې خوري، څوک شیدې خوري، څوک مثلا چای خوري. ډېر ښایسته خوراکونه وو، ډېر ښه هوټلونه وو. که جلال آباد ته ځم همداسې، که کندهار ته ځم همداسې، که لوګر ته ځم، الحمدلله ډېر ښې دي لارې.
یو شمیر رستورانتونه بیا له غوښتنې سره سم کورونو ته هم ډوډۍ لیږي چې دې کار د اکثره کسانو ستونزې کمې کړې. په دې سربیره ځینې کسان چې رسمي دندې لري د ډوډۍ په یو ساعت وقفه کې نږدې رستورانت ته ځي او هلته له ملګرو سره ډوډۍ خوري. د کوچیانو د ریاست کارمند اکبر خان له نورو خبرو سره
کارمند دولت یم کارمندان د دولت د دوله صبحجونه تیوی بجنه وقفه د ډوډۍ او د منځه وخت دی. هلته بس دوستان خبرو سره مخ کې بس ملته رستوران مشخصو بیا هلته سره ټولی که څوک مشکل ولید خپل دوست سره هلته شغه کړی چې شریکه کی دغه نه یو مشوره وکړي یا یو بل دوست ولیری کنی وی یو د بل د اول پښتنه سره کوي هلته څو دقیقې کنی دی په اصطلاح د خلکو بانډار سره کوي بس ډوډۍ موډی سره خوري چای خوري بیا سره خپل کار شي. هم تلفونونه د شان شته دي خو بیا هم چې مخامخ سکینې د زړه خبرې او یو بل سره ویني دی او د بل د اوله خبرېږي.
درنو دوستانو، په دې هیله چې په رستورانت کې مو ډوډۍ ګرمه او اوبه سړې وي ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چارې.